یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د مو یو ساعته خبری خپرونه ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې پر بګرام پوځي اډې حمله سوې چې په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر دا مهاله د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. پایل خبرونو کوو له احمد شیبر نه اوري.
بګرام هوایي ډګر ته څیرمه درنې چاودنې شوي. عبدالله عبدالله وایي که انتخاباتي کمیسیونونه غوښتنې ونه مني د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو نه دي. او د امریکا جمهور رئیس روسیې ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید 16 ملکان ټپیان کړي او یو تن وژلی دی. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی نن سهار د پیښې ځای ته نشتې رسنیو ته وویل
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیدن.
دی وی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان زیات رسیدلی. کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. جنرال الوزی زیاته کړه چې نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نشتې سهار وختي دوه موټر بم بریدونه وشول. په موټر بم کې د بګرام هوایي اډې یوې څنډې ته یو روغتیایي مرکز ډیر زیانمن شوی. د سیمې خلک چې د په خپلو کورونو کې وو د شیشو د ماتېدو او د ځینو کورونو د ورانېدو په نتیجه کې ژوبل شوي دي. د الوزی په خبره و سوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ویلي په بګرام هوایي اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی دی. د قاتل ملاتړ د ماموریت و ویاند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو بریدګرو دغه روغتیایي مرکز ته چې د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول سخت زیان رسولی دی. د قاتل ماموریت ملاتړ ویلي په برید کې امریکایي ائتلافي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې پر ځای نه کړي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي نه یې مني او په وړاندې یې بې تفاوته نه پاتې کیږي. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داسې وخت دا خبره کړې چې د ټاکنو کمیسیون ویلي ژر به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون یو بیان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ناسته درلوده او تر بیا معقول تصمیم وروسته هر څومره ژر چې ممکن وي پایلې به اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د 28 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې خو په پاتې نورو 2 ولایتونو کې دوی ته د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړل شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دې درې لکه د دوی په خبره تقلبي رایې باطلې او د دوی غوښتنو ته دې رسیدګي وکړي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایډون پرون د انتخاباتو د پایلو په ځنډنې کېدو انتقاد وکړ. هغه وویل خلکو څه باندې دوه میاشتې د ټاکنو پایلو ته انتظار ایستلی او د پایلو نه اعلان د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم وشول او دوه وارې د لومړنیو پایلو اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې. کرزی ویلي د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې کړې دي. کرزی د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې غږېدلی چې ویلی دي د امریکا د دریو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. د کرزي نوم هم په دغو سندونو کې راغلی او ویل شوي 14 کاله د یوه داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو ګټو لپاره یې منابع کارول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونی کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډونالډ ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکراین شخړې حل کړي. ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې دی په نړیواله کچه د وسلو د اغیزمن کنټرول ملاتړ کوي چې په هغه کې یوازې روسیه شامله نه وي، چین هم پکې وي. د امریکا ولسمشر همدار است له روسیې وغوښتل چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو وګرځوي او شمالي کوریا له اټومي وسلو خالي کړي. سرګی لاوروف یوه ورځ وروسته تر دې واشنگتن ته ولاړ چې په پاریس کې د روسیې، فرانسې، جرمني او د اوکراین استازو غونډه وکړه. دا غونډه د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره وه. او روسي خبر ده چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام او علاقې وړ کسان دي. هغه دا خبرې د انقره په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال کړي. اردوغان دا هم ویلي چې اروپا د رهبرۍ له جدي بحران سره مخامخ ده. اردوغان ویلي که د چا خوښیږي یا نه، خو ټرمپ یو مهم نوم دی او هیڅ کومه پټه اجنډا نه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هم ستایلی چې د په نظر د ترکیه په وړاندې دریز روشانه دی او کوم څه نه ترې پټوي. اردوغان همداراست د اسلام لستر پیغمبر حضرت محمد او ترکیه د پنسټګر مصطفی کمال اتاتورک نومونه هم د الهام بخښونکو شخصیتونو په توګه یاد کړی دی.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر یو لسمه پر بګرام پوزی اډې د نن سهار د حمله حال درکوي چې مرګ جوړ لې اړولې
کوشش دی تاوتری خالي ته دوام ورکي. طبعا د افغانستان امنیت یو دفاع قواوی د خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ د خپل خاورې او خپل خلکو دفاع کوو.
د دولس مشري مانی یو ویاند و چې وای په خطر کې د طالبانو د او د مذاکرچی ټیم ترمنځ د خبرو په لړ کې د تاریخوالي د بندیدو په اړه موافقه نه ده سوي. په بهرنی موضوعاتو کې وری چې د امریکا ولس مشر پرون په واشنگتن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام خبريږي. بګرام پوزی اډې ته نږدې نن سهار موټر بم برید سوی چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ټپیانو شمېر تر شپېتو زیات دی. په حمله کې هغه روغتیایي مرکز زیانمن سوی چې پوزی اډې ته نږدې پروت دی او بیا رغونه روانه وه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو پیښه په داسې وخت کې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړې دي. دا خبرې وروسته له هغې لغوه سوې چې وسلوالو طالبانو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې د حمله مسولیت منلی وو. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولس کسان وژل شوي وو. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش چې دغه پیښه نږدې تعقیبوي د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. هنایش صاحب، پر بګرام پوځي اډې د حمله وروستي جزئیات څه دي، تلفات څه دي او وضعیت څه دی؟
زه هم سلام وړاندې کوم جناب صالح صاحب. همدارنګ چې تاسو وویل او بلې اوس هم تازه معلومات دا دی چې د حمله کوونکو یا برید کوونکو څلور کسان تر اوسه هم ژوندی دي او هغوی په احاطه کې یو ډیوه احاطه دی په بګرام هوایي ډګر کې. هلته یو ودانۍ دی چې هرته مخفي شوې ده او هغوی ډزې کوي د بین المللي ځواکونو ته. او تشمیره تلفات شمیره یو ښځینه د ملکي وګړو وژل شوې ده او ډېر شپږ سره کسان شپېته کسان زخمیان دي چې په روغتونونو کې روان شوي ده. او اوس هم په دې هکله معلومات تازه ده چې هیڅ د هغه مسؤلیت د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا ونه دی اخیستلی.
بلې، انایش صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. چارواکي او خلک څه وایي چې بالاخره به څوک لاس لري په دې حمله کې؟
په پاندې خاطر خلکو او د پروان امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ډېره د خبره اندېښنه وړ بولي چې مخکې طالبان فزر هغه په توګه د دې مسؤلیت چې ځینې پېښو ډېره شوې ده په انتحاري حملو او راکټي بریدونه، خو طالبان اخیستو وو د هغوی مسؤلیت بلا فاصله. خو مګر اوس چې معلومه نه ده او څوک د دې مسؤلیت پېښه نه دی اخیستلی، لکه سوال تلاندې راځي دا پېښه او دا باندې سوالونه یاد کړي دا او اندېښنه هم ډېر شوې ده په دې اکله دی او د خلکو هم او د منابع سرچینه رو ته.
بله انل صاحب، د حمله د نویت پاره کوم معلومات ورکړي؟ څه ډول د حمله سوی ده؟ څو حمله کوونکي و؟ څو موټر بم چاودنې سوی؟
او حمله کوونکو دوا موټر بم وو، یو بروړی بروړونکو موټر وو چې غټ وو، او یو صرف موټر دی وای د منابع سیمه ایز منابع تر وو څه د معلوماتو مونږ سره شریک کړي. د مونږ سره چې یو ډېر غټ وو چې هغه انفجار کړی ده او حمله ترسره شوې ده. بیا نورو یو بل موټر هم شته په هلته چې هغوی ته تحقیق در لاندې ده چې هغوی هم د بم مملو دی. او هغه کسان چې حمله کړې ده مخکې د دې نه به بعد چې دا موټر حمله کړې ده، بیا هغوی حمله کړې ده او د ننوتل د په ساحه کې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال هم احمد هنایش و چې پر بګرام پوځي اډې د نن سهار د حملې په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی نن سهار د پیښې ځای ته نږدې رسنوی ته ویلي چې په سیمه کې تصفیبي عملیات پیل شوي.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده. خانه به اثر موج انفجار تخریب شده، زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مهاجما در قسمت که فعلا داخل شدن او یک جای 3-4 روز که دوست استفاده صورت نمیگیره، و در تلاش شده بودن که از این استقامت داخل باگر شدن که هنوز تا فرض داخل توان برشان نبود داخل شدن. حالا هم فعلا عملیات جریان داره. مازدای باربری بوده که او با موادش در عقب دیوال انفجار میکنه و در یک موتر لنگگذر او قسمت باقی مانده بود که موتر لنگگذر فعلا ما انتقال دادیم خاطر چیو کنترل که ببینیم که منابعات موتر مواد که پایش از کدام بوده بود انتقال به داخل بگرام و 4 مهاجم تاری فعلا به دوا داخل شفاخانه کوریه یا مجد دیده شد.
په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی و چې د بګرام پوځي اډې ته نږدې د نن سهار د موټر بم حمله په اړه څرګندونې کولې. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پیښه به داسې واقع کیږي چې د امریکا متحده ایالتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړې دي. په څو شیبو کې دا حال درکوو چې په قطر کې آیا د اوربند په اړه خبرې سوي دي او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی او امریکایي هیئت ترمنځ پر دې خبرې کیږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي کم سي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
ډیره مننه سالی صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د ډلې درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د دې لپاره له بنده آزاد کړل چې ګوندې د سولې خبرو کې پرمختګ وشي او ترخوای تاوتریخوالی راکم شي، خو ښکاري چې دا هیله پر ځای شوې نه ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه لا په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالی د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله من دی چې په قطر کې د امریکایي لوري او طالبانو د طالبانو د مشران ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشرۍ معنی مرستیال ویانت واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ک طالبان تاوتریخوالی راکم نکړي، افغان ځواکونه به جګړې ته دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکرات پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. کشته دی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو برید نه کوي یا برید نه کیږي. خو وروسته د خپل ټویټ وضاحت یې ورکړ او ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لاره ورکوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون نارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی د تاوتریخوالی راکم شي.
خبره بدایوی چې دا اول خو یو
د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پریکړه وشي چې هغه د ژر د عملیات بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دی وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو هم ټینګار شوی، خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکوي. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه د پیروزي عزیزي په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کوم موافقه نه ده شوې. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخوانی دریز چنګار کوي، نو شایي چې دغه دریز په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایج منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
بل شکه مخکې هم د طالبانو د امریکا ترمنځ کې خبر روان وي، اصلي خند او اصلي لدا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه وکړي. همدارنګه بل مهمه خبر دا و چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو هغه یو معلوم هد چې باید هغه تضمین ولري دا ته وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي، تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجې شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا سو جهتونه منفي زیر لري، منفي خبر ده. یو دا ده چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه همدارنګه هغه عناصر چې هغوی د سول لپاره لیوالتیا لري تر څو په نړیوال بوت کې یو تضمین ورکړي شي، ممکن د جګړې په جریان کې طالبان د لپاره دغه تضمین ورنکړي او د دې تضمین د اجرا لپاره هغوی مسؤلیت په غاړه باندې اخلي. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او تقریبا تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خنده او دا خن هرگز نشي کېدل چې د طالبان او د امریکا ترمنځ خبرې مثبت پایله ته ورسوي.
اوس طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې، لدین وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. نو تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنی کېدی نشي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه کنګل بریک نه کی ماتې نه کی نشي کولی چې پرمختګ وکړي. یعنی دلته د هغه تصمیمون کې طالبانو کتل چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبي اصلي لور هغوی سره ده تر څو چې د اوربند په صلاح باندې همدارنګ د جګړې په کومول باندې د هوکړه ته ورسیږي. نو مشکله ده چې موږ د بندیانو د خوشی کېدلو په یوازینی کار باندې یوازینی ماموریت باندې بل اخر موږ خوشبین اوسو.
ساده څه فکر کوي چې ولی طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي؟
دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان پی ډی پی کې چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکراتو کې اوسو ورکې امتیازات ورکې هغه جګړه ده، او طالبان په دې باندې باور دي کومه جګړه د لاس ورکو موږ د جګړې د کمال خو تلا شو موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدل. یعنی دا اوسنۍ جګړه طالبان لپاره د یو امتیاز او د امتیاز خسر لپاره یو لوی اله ده، یو غستر اله ده، یو ستر د ځګاو تاریخ ولې شو، حتی یو ستر اپشن تاریخ ولې شو. او طالبان په دې پیږي کومه د اوربند خو تلا ورو لکه تیر دوه کال مخکې چې اوربند شو ممکن د طالبان لپاره یو ځینې عناصر چې جګړه ده او په جګړه کې خپل امتیاز ګور د لاس ورکي. دا یو مهمه خبر ده چې دوی کوخه کې طالبان په دې کوخه کې د ترسو جګړه کوي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت بنانېواله ټولنه او په امریکایانو باندې راوي ترسو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري. نه د دوو عناصر د دوو آبادو په نظر کې نیول چې طالبان کوخه کې چې جګړه مخ کې وي او د جګړې پر وړاندې باندې او د جګړې پر مټ باندې خپل امتیاز ترلاسه کړي.
د نړیوالو چارو شینونکي سید خالد سادات ول ازادي رادیو سره په خبرو کې وسم. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له امید ظاهر مال ناورو.
د افغانستان د متشبثونو بورډ رئیس وایي اوس مهال اتلوی دولتي فابریکې غیر فعال دي خو حکومت ورته پام نه کوي. رحم الدین حاجی آغا ازادي رادیو ته وویل دا کارخونی د کابل، هرات او بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دي.
دولت
وایي حکومت څو ځل وویل چې دا فابریکې باید په خصوصي سکتور وپلوري. دا اتلوی فابریکې دي چې فعالیت نه لري. خغلی رحمدین وایي که چیرې دا فابریکې فعال شي، نه یوازې دا چې افغانستان به د تولید په برخه کې ښه پرمختګ ولري، بلکې نږدې 200,000 کسانو ته به هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي سیف الدین سیحون وایي په پرمختللې نړۍ کې نن سبا د صنایعو پرمختګ د پراختیا او پر ځان بساینې لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د خغلی سیحون له قوله په افغانستان کې سلګونه زره کسان بیکاره دي او اړتیا ده چې د دې ستونزو د حل لپاره ورته فابریکې فعال شي. موږ هڅه وکړه په اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر واخلو، مګر بریالي نشو. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې پانګونه او سوداګرۍ په ټپه ولاړ ده. د خونی رئیس عبدالمتین قلندرزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی، خو د ټاکنیزو جنجالونو او د سولې د پیچلو خبرو له کبله په دې ولایت کې کار روزګار، سوداګري او پانګونه نسبت تیر وخت خرابه شوې ده. د زیاتوي په دې وخت کې آن دولتي پروژې درېدلې او په غزنی کې د بهرنیو ملاتړ کوونکو مؤسساتو د غړیو شمیر او فعالیت پیکه شوی دی. ښاغلی قلندرزي وایي د غزنی اوسیدونکو خوښ چې د اسلامي هیوادونو د ثقافت په مرکز د دې ولایت د بدلیدو په درشل کې به ژوند او کار روزګار خشي، خو اوس له بیکاری او ترخواي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغانۍ 15 پوله، یو ریال 40 افغانۍ 15 10 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کالداري 1502 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مهمو مسایلو خبري وکړي. اسمت سروان په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړي. سروان صاحب، خبرونه تر شرغ لست اول خوده را توې چې دوی پر کوم موضوعاتو په خپل کې بحث کړي دي؟
مننه صالح صاحب. دوی د امریکا په انتخاباتو، اوکراین، منځنی ختیځ، یمن، ایران، شمالي کوریا او څنورو مسالو خبري کړې دي. سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي او له اوکراین سره دي خپل کړکیچ حل کړي. د خبر پاڼې پر اساس ترامپ دا خبرداري پرون په واشنگټن کې له لاوروف سره په کتنه کې ورکړی دی. د همدارس د روسیا او چین په ګډون د ټولو هیوادونو له لوري د وسلو پر اخیزمن کنټرول هم خبري کړي دي.
بلې، څروان سه روسیا په بیلابیلو مسایلو کې د ایران ملاتړ کوي او نن سبا د ایران موضوع ډیره توده ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې ترنګلې دي. آیا دواړو مشرانو د ایران په اړه هم کوم بحث کړی؟
هو، شاغل ترامپ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د اتمی وسلو له جوړولو د ایران پر راګرځولو کې مرسته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا په دې برخه کې ډېر اندېښنه لري او په ایران ډېر بندیزونه په همدې خاطر لګولي دي. دغه راز دوی د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمی کېدو په باب خبرې وکړي او امریکا له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې هم کومک وکړي، ځکه چې روسیا له شمالي کوریا سره نسبتا نږدې ده. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له ښاغلي لاوروف سره په کتنه کې د ایران په اړه خبرې کړې وې.
بل راتلونکي کال د امریکا د ولسمشری انتخابات دي او داسې ښکاري چې امریکایان په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې له درک اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو خبرداری هم دغه اندېښنه تقریبا ثابتوي. همداسې نه ده؟
اوه، همداسې ښکاري صالح صاحب، ځکه نه یوازې ولسمشر ترامپ بلکې تر د مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هم خپل روسي سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د مسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې چې له ده سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و، داسې وویل:
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections.
دا ډونالد ټرمپ اداره تل هڅه کوي چې زموږ د ټاکنو د جریان بشپړتیا خوندي وي. که روسیا یا بل بهرنی لوبغاړی زموږ د دیموکراتیکو پروسو د کمزوري کولو اقدامات وکړي، موږ به ځوابي اقدام وړاندې کوو.
تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ منتقدانو ویلي وو چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي مداخله کړې ده، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. همدا علت چې امریکا روسیې ته خبرداری ورکوي چې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
ډېره مننه له اسمت ساروان څخه. مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې نن ورځپاڼو د افغانستان پر جګړې د سولې پر حادثو او د انتخاباتو پر موضوع لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې د افغانستان وضعیت ته په کتو اوس د سیمې او نړۍ هیوادونه دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې ثبات ته جدي اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په ایران کې روان کړکیچونه او د افغانستان بې ثباته وضعیت د سیمې هیوادونه ویښ کړي دي چې په افغانستان کې له ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. د سرخط ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی غوره ده چې طالبان لومړی له ملکي وګړو سره سوله وکړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال په قطر کې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې روانې دي چې افغانان پرې هیڅ خبر نه دي. په سر مقاله کې یادونه سوې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له وروستیو افشا سویو اسنادو داسې بریښي چې امریکا له افغانانو سره صادقه نه ده. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې څلورمې ورځې ته وغځېدې. داسې ښکاري چې په خبرو کې د امریکا لومړی شرط چې اوربان دی طالبان ورته غاړه نه ږدي. د سر مقالې د لیکونکي په اند طالبان ځکه اوربان بین الافغاني خبرو کې مطرح کوي چې د لیکوال په باور زیات امتیاز ترلاسه کړي. د سر مقالې لیکوال په سوله کې د طالبانو په نیت شک څرګندوي او لیکي طالبان هڅه کوي چې لومړی له امریکا سره سوله وکړي او بیا په خپله خوښه د سولې خبرې له افغانانو سره مخ ته یوسي. د سر مقالې په پای کې راغلي کچېرې طالبان په خپله خبره ټینګ ولاړ وي نو ممکن د طالبانو د زور په وړاندې یو ځل بیا د مقاومت جبهه پرانستل سي. یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا په ټاکنیزو مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د لومړنیو پایلو په ممکنه اعلان تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ټاکنو خپلواک کمیسون دی په عادلانه توګه د رایو پایلې اعلان کړي. د سر مقالې لیکوال د کمیسون د پایلو د اعلان اقدام ستایي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې دی د چا زور ته نه تسلیمیږي ځکه چې د پایلو په ځان کې د ملت خیر نسته. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپلې سرمقالې کې لیکلي دا چې د ټاکنو پایلې معتبره او شفاف اعلان سي. د شکایتو کمیسیون باید د معترضو ټاکنیزو ټیمونو شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او د دوی اعتراض ته دې رسیدنه وکړي.
ګڼ اوریدونکو یې سمیسونه راستولی دی. جمال شاه له کندهار لیکي له نننیو بریدونو داسې ښکاري چې طالبان نه غواړي سوله وکړي. البته د اشاره د بګرام پر پوځي اډه برید ته ده. عبدالواحد مدقق له لوګره که د سولې خبرو په پیل کې اوربند سوی وای نن به مو د هیواد حالات داسې نه وه. تازه خان سمسور نن ننګرهار لیکي له زلمی خلیلزاد څخه غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. اسمت الله له هلمند د اوربند مسله د طالبانو په لاس کې نه ده. امریکا او د افغانستان حکومت دي له پاکستان سره د اوربند خبره وکړي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي هر کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربند ټینګ سي سوله به هم راسي. او قدیر تکین لیکلي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي څو حالات کنټرول او وضعیت عادي سي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دوکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسې د خبره وسوارېد د ستو د خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ چې د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستو خبریال چې دا راپورټ جوړ کړی دی د هغه چې دی چک دی د هغه چې سی دي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجاهي پر درایي باندې د مردارو اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته را څخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه وم دوکاندار یم زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړې دي په دوه زره را څخه غوښتي دي پنځلس سره خو دې بیان په یوازې استادان ځینې خلاص کړي دي. لکه دا ستاسو د خبریال راپورټ چې جلسه وو دا د هغه چې د چک دی د هغه چې دی که سم جمې په خدای کې پر بله کمره ته یو دوه نیم زره راکړه بیا ولاړ شه دا اوس موږ تاسو راپور واخلې دي. ډېر خوشحاله دغه پیغام مې وو. نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراکب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکامراد په مړینه باندې نیمګړی پاتې شولا د جاپان هیواد څخه غواړم چې دغه سی یو انجینر او دغه سی یو په کارپوی کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مګر په کابل کې نام نه آئے کې زندگی کو چند ذرا قوامین تقریبا یوکرین دی نن ولسم تاریخ دی قوم سے مرکز گرمی نہ کر رہی علیکان مریضان کری دی لویار نے پورو ہتائی نہیں کی اپارٹمنٹ کی بخاری مگر نہ چھو ولے چارہ نہ لری گاس او یخ دا کنکریټ یخ گیس وی المر نہ لری یوکرین نہ ہلے کو چھ دی غم اوخر سی دی دی متوجی سی دیر مننه سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناورو.
د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید شپېته ملکان ټپیان کړی دی او یو تنې وژلی دی. نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نږدې دوه موټر بم چاودنې وشوې. دې چاودنو د بګرام له هوایي اډې سره نږدې یو روغتیایي مرکز ډېر زیانمن کړی دی. وسلوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې ونه مني او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي دی یې نه مني او بې تفاوته به پاتې نه شي. هغه دا خبره نن په فیسبوک کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داس وخت دا خبره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي ژر به لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونۍ کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډونالډ ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکراین شخړې حل کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام وړ او د علاقې وړ کسان دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکه له پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی آزادۍ رادیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټ کړ شو او د اسلام قلعه پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکي د یو گاونډي هوا تابع دي چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان
د اسلام قلعه پوله د نشي موادو د قاچاق په لاره وخت ده. پا
پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد راقاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي راډیو ته ویل د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولی او تر ماینی وروسته یې سوځولی دي. او د ونی وروسته پی خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور وکسان نیول شوی چې دوی خزیدي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځامي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجیب لسوالی په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده.
ابو حوال له هغه دیتا زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه سه هیڅ په پوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې ودا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتل ما سره په دړي نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې اوس ملوا ما ته نه پری.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلويش بستري ضرورتونه پاړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سړیا ته واکشه دا د څه شي راکو
اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامی ځواکونو د مرجیب لسوالی په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجیب لسوالی د طالبانو په واکې و د دې لسوالی په دشتونو کې هم کوکنار کړل او عام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپل مزوکه کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تور نه ویچي د کوکنارو کښته لاره واره کړی ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامی ځواکونه د طالبانو سیمه ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد یاستر نه کړنی کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدی ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلګې هم په زور دې ته اړستل چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجی ولسوالۍ دشتي منطقې دي، سرسبز منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په تختې پوشش دي په غځای کې کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه و چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې و په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډیر کېده او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالۍ کې د جنگ ماشین تیز ساتلی و بلکې د دې مفاد نور ولایتو ته هم تللی چې په غځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنگ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 یا کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریخو په سلو کې څه د پاسه څلوېخې یوازې په مارجې ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په څو ولایتونو کې څه د پاسه لس ولسوالۍ نیولې دي. خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنۍ لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکې کې نه دي، په هغه ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل کې او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمو کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار باندې هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوی ول چې لامل یې وچکالی وه، خو سخ کال چې اوبه ډیرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړه پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمیر ښځې د خپل معتاد میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړه پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی شي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې موتاد وو خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم موتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه ورم مریض کې شت بیا میره ورش بوتم جوړ شوه.
زه دې کله زابل یم نو می پوزه ډیر وخت به می جام کوتی دا پریده دا پریده نه دا شی اصاب خراب کڅنګه دا وکټل ما سره پودری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې په چا باندې نه اوس می لوا ما تی نه پری سینا بولا جام به اوس سره سید یا دې بعد وخت کړ مو نو داس پیدا یک اخو دې پیرو سینا اوس خو مالی ده ما ته په بل وایس واس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای کزا مدي نه نو ما د تلویزیون کوستي وس خاص ما د کورس مانو کوستي وس خاص
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم اینا.
نم می خدیجه دم چلور کاله کیگه چه نشه کما. میړه می معتاد و ورسته زه هم معتاد کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم. د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول یې رسخه خرڅ کړل.
هر څه چې داشتیم سودا کړت.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثر لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل شي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه شوي او پریکړه کړې چې هیڅوک بخپل خور او لور ماتات ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وای دا پریکړه ځکه کړې چې د نارینه معتادینو لخوا خاطر خجی او ماشومان په نشو اخته نسی.
هغه قومونه چې یو دی یو خروټی دی یو دفتانی دی او بل مخیل دی، قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپل خوندې لونې باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې تر څنګ یې ډېره لویه جرمانه هم تعین کړې ده، 740,000 افغانۍ د دې د تخطي دفاع تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي، د هغوی اولادونه دي، مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشئی موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولای شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختی عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کیدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختی راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپل اولاد د راتلونکي په حق له پام وکړي.
په افغانستان کې ډیرې داسې کورنۍ شته چې د معتاد له عمله د کور نظم ګډوډ شوی او په تیر بیا خځې یې لګن شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غونډې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به خځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پریښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د موتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو. په کابل کې د موتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدماتو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه موتاجین راځي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د معتادینو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې سته او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی په خپل روغتون کې د معتادینو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون سلوی بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2012 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان سلوی بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روب دو کسان کوم ډول دوی تداوي کیږي؟
موږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د رختون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د رختون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوي نه دي، موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوي نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د رختون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه دلته کوم ستونزې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولې شي او کس لاندې نسی او په دریو مرحله کې چې دی کلمنګ نه فارغ شي رخصت شي او د درملنې پینځل خورزینې خپل دوره پوره کړي لاغه نو رسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي تقریبا تر یو کال پورې دی د تعقیب لاندې وي دا په دې منزور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو د تر ډول ډول ستونزې نور هم پیدا کیږي لکه وسوسه مثلا د مواد مخدره تو قوت پیدا کیږي نور کورنی مشکلات مثلا احیانا د زینو مشکلات په وجه غي بیا روپ دي شي مخکې لدی چې دی دوباره روپ دي شي د زینو مشکلات په وجه په دې پړاو کې راضی موږ سره مشوره کوي مراجعه کوي ترڅو مخکې لدی چې دی ځان تستونزه پیخه کې غستونځي هوار شي نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې دا چې په اولو دریو میاشتو کې د موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي راځي دلته او د یې خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو مشوره وی کونسلینګ وی او ځینې نور خدمات چې دې پورې تړلې دي د غوول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل لازم بیا لاغه نورسته په دریو میاشتو نور کې د 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي خپل خدمات اخلي او هغه نورسته خیر شپږ میاشتې کې هر میاشتې یو ځل
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې 2 ساعت کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوي
کله چې ناروغ موږ ترشي او بل اخر بستر ته ول دغه مخکنی مراحل په تیرولو نو وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي بیا دلته دوه پړاوونه وي چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وایي او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وایي دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې چې په لومړی پړاو کې د هغه د مخدره توکو د قطع علایم هغه کوم اعراض چې دته پیدا کیږي کوم نښې نښانې چې دته پیدا کیږي کوم طبي ستونزې چې دته پیدا کیږي لکه شکرې زیفاجا استاله تو داس نور ستونزې هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحی ټیم له لوري چې دیتا وخت پخ دوا ورکوي د ستونزې تبرسي کوي تر هغه پورې چې د ډیټاکسیفیکیشن له مرحلې څخه وځي چې دغه مرحله کېدې شي ل 15 تر 15 ورځې یا ل 15 تر 15 ورځې پورې دوام وکړي نظر هغه د مخدراتو کو د استعمال کچتا چې هغه وخت سره ورورو کمیږي په هغه باندې مخکله دي چې بستر تر شي او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانایي لري د فزیکی قوت څومره ده نظر هغه ته به فرق کوي د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي تر 15 ورځې پورې د ډیټاکسیفیکیشن کوي دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دی کې کامل اندې آماده دي ته وي چې د رواني جلسات واخلي د کونسلینګ واخلي د کوم پلان د پاره چې دی راغلي کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي مثلا د هغه اهداف د نه لاس تر وړلو په وجه کې دي چې دوباره مثلا متات شي یا ورته ستونزې پیښ شي د بستر بیا جلسات نیول کیږي پلان ورته ترتیبيږي دلته چې بیا موږ څوره کوم جلسات لرو چې روان درمانی جلسات دي چې روان شناسان د دې جلسات د یری کونسلینګ د مشورې دی هدا د احتیاط په بخش کې د دې ستونزو په بخش کې او بل اخر کوم د هیستونزي احیانا د ته په دغه مرحله کې پیښيږي نو ډاکټر سیوان زموږ د دې په خدمت کې دي او د ته تدوی وړاندې کوي
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د رختون تاسو کوم برنامه لري
زموږ عام په هاوې په مختلفو ساحو کې تر سره کیږي مکتب وی ابتدایا متوسطه لیسا پونتونونه هم زموږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه مساجد ته زو زموږ کارکون کې زی هغه ته په هاوې ورکوي او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دی اخر کې متاسفانه مکتب د زینو شاګردان هغه استفاده کوي یا دغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وی چې دا بیا رس په رس د دې مشکلات زیاتېږي نو په دې خاطر باندې موږ ساحوي ټیم زی په مکاتب وکي مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه په هوا ورکوي حتی بغیر لدیونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي کوم ځای کې چې دکان وي حتی دکاندار وي نور کاروباری خلک وي کوم ځای کې چې ازدحام وي هغه ته چې پوېږي چې دغه ساحه کې موږ باندې خلک راټولېږي زموږ خبرې اوري موږ کارمندان زی هغه ته په هوا ورکوي هغه سره خبرې کوي د مخدراتو په وختنې د کمښت په اړه د دې اضرار ورته تشریح کوي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواق که راغلی
اوه دا ایروین چه کوئی
تا سی غواری چه ما موتاد که پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وه سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکارو.
ښه، څو کوټه کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټه ولري.
پوخ کور وکه خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښوي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښوي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر 15,000 افغانیو پورې وس لرم. خو خیر د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، 15 کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسو خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وی ګورو.
سمه ده، درځه چې وی ګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تا ته چا وویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که زما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوبی وی چې زمونږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خانه، څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده، څه مشکل دی چې
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
شوکه صاحب، نو اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي، زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې اخته
شو. که ستاسو مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشی کړی وي او سبب مونږ ته جنجال جوړ کی. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولی.
حاجی صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خالی کی او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجی صاحب، خدای دې
ودان. حاجی صاحب
زه د نن عزیز ته وایم چې کور خالی کی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
آزاد ٹولن کے خلق لے ابل سر آزادانہ خبریں کبھی
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.